السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې په کابل کې 14 سوې ده. دغه راز د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، نورو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي شولې ده. دا اونور راپورونه ته په څو شیبو کې ورزو. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې 14 نسوې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د ایران حکومت وایي چې د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې یو مشر یې نیولی دی. د کابل د پغمان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې نن سهار 14 سوې ده. د کابل امنیه قمانداني پیښه تاییدوي، خو د مکژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په خپرونه کې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د دهراوت ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل وسلولو د امنیه قمندانۍ ودانۍ هم نیولې ده. خود اوروزګان د والی وایان احمد شاه ساحل بیا دا خبره دی چې ګنې دهراوت ولسوالۍ دي وسلولو طالبانو نیولې وي. د وی وسلولو طالبانو د دې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې چې اوس یې پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. یانس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناټو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکې غورځنګ بل نوم دی چې له 1940 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی. وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیولی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 1.5 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10 زره پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې دا د 2016 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 3 اویا فیصده پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 15 دقیقې دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګند کړي او دغه برید یې جنګي جنایت بللی دی. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه ښیي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېده غم شریکي څرګند کړي او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګند کړي او دغه برید یې جنګي جنایت بللی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې دا د طالبانو کار دی. د ناامنیو په دوام د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي چې دغه پیښې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل او ځینو نور ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. په کابل کې د چاودنې په اړه نور تفصیل له ډیوې نادر څخه اورو چې په مستقیم تماس کې راسره ده. ډیوه جانې، سهار په خیر، نور جزئیات څه دي؟
نن سهار د پیخه د کابل پغمان ولسوالۍ د ارغندې سلورلاري ساحه کې د ملي اردو پر یو مرکز تر سره شوې ده. د امنیه د کابل امنیه قمندانۍ د پیخه تایید کړې ده، خو د برید د نویت په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د راپورونو په اساس ویل کېږي چې موټر بمبرید دی. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت نور جزئیات نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې استول چې تر دې دمه په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د دې بریټ مسولیت تر دې د مچا نه د اخیستې د په داسې حال کې د هیواد په ویلابیل ولایتونو کې جګړې زور اخیستې ده. همداشان په کابل کې هم 13 اونۍ په یو مقناطیسي مان چودنه کې د ریغین او وروسته سو نور پیښې هم دلته خبره کې ده. یو مشهور خبريال یماسیا وشو د خپل دوه همکارانو سره وژل شو او د مقناطیسي مان چودنې دا لا هم دوام لري په کابل او په ګرنورو ولایتونو کې.
ډیره مننه له دیوی نادر څخه مو وردل چې د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار 14 سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې 14 کې 2 سرتیري وژل سوي او 4 نورو ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو ورځو کې د ناامنیو په دوام د ولسمشر اول مرسل امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت د څو اونیو لپاره پر غاړه واخیست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زدي رادیو تاوجي استي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. 10 بجې او 11 دقیقې دي. پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لری ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره شوي دي. خو ځینې نور بیا وایي چې ستونزې به وي خو خوښ دي چې بهرنیو ځواکونو لری ولایت ته وتلي. شریف الله شرافت نور حل راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشتو. دې بهرني سرتیرونو یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګه کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاش میاشتې مخکې وروستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دي.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسلوال طالبان رالکه. کله چې بهرنیان ځواکونه د لیوز زه یو ښه بېلګه درته هم زه د چورې څخه را روانو پر دالار، یعنی بهرنیانو په وایي بریدونو وسلوال طالبان په نشه کړي او ځای شامی جوړ کړي. زه د سیاریان سم در ترینکوټ پرې دا ساحه ګرد دوی وشتلی وي، یعنی دومره ویرولې وسلوال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار باندې عمله څه کوي پرې پوستې د عملې کولو جرات نس کوله.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس د غلطه افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي
ډیره کارونو سره شوی، اقتصادي حالت یې هم ښه سوی و او دوی ته کار زمینه برابره وه او دوی ډېر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو مقته دي، یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اورزګان کې بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کاوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوند یې نه دی پاته. خو د اورزګان یو اوسېدونکی رفیع الله سربیره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني، خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله، باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپله ساتنه وکړو. وطن به خپله جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی، باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاس سره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اورزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. د خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا یې هم افغان پوځیانو ته وسپارلې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابي په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارت او سیستیکا اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ په اړه کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جنډر او بشري حقونو د برخې له مشرې مروې امینی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې وزارت څو کارکوونکي ښځینه دي.
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ مپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ مپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید 10,000 ښځې ولرو، ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالوسي، رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته، او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 مېرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد 10,000 وي. او اوس 4,050 مېرمنې دي موږ سره، 4,050.
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولین دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا د یو استاد نه معاش 2-3 چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب هغه ستونزه درلودله. هلته هم ځورول کېدې، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته هغه قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله، او دغه روډ مپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس 4,000، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده، چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي، دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چه بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې. د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او ناسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه باندې عملی کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقوقو د برخې مشره مروه امینی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې لدې سره د راپورونو برخه پېته ورسېده. په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول په سړی کې چې یو شورا دلته دایریدل، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسیدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې له جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچې د تاسو چې لګې د څه کیسه روان کړې ده څه خبره ده سندرغړې مې متوجې کیدل او تاسو ته ډېر مننه تاسو زما خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
د چمبي په هنه باندې اسه आवाज مچ واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغا مسله سپکې ده.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او کچېرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي لستونزو ډک دی. نو پس ویل شو چې هر انسان ته بوی چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوا و او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیا خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو که د پنځه ورځې تر بونی پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره دیارلس ورځ او څوارلس ورځ موږ ناغه لرو، موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړوونکي به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته وله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو پر شوکولو د هر کال په پسرلی کې ناغې خودل کیږي او د میزان میشتې په ورستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي واحدی سره مرکه کړي او د مرکې په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو سبې برخې او ماشومان کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتي هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پرې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندو وړونو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه مو تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 15 ولایتو څخه یو ولایت دی چې په لوړ تعداد کتابونه مو راټول کړي. تقریبا 8500 جلد کتابونه مو راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو ویشلي دي، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. د افغان کتابونه خو مختلف نوي هم پکښې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کوما کې کړی و. کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي او بیا کړي موږ کتابتون کې. موږ
لکه تاسو چې وویل چې کله مو کتابونه راټول کړه او کتابتون جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړ چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړي چې په پارسي کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجانو راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلفو ولایتونو څخه ځوانان راځي کتابتون.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه سته. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی. بیرته
خلق معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمسون په ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اس په ماجد کې پټاو کیږي. په مدرسه کې پټاو کیږي په فاتیا دیرا جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې دپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای سو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې ده. عام خاص کولای سي راسي کتاب ووایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوئ، په دې اړه معلومات راکړئ.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندې اوسئ چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړئ. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډېر مبتذله شاعري انتخابي او موسیقي ډېره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلې. ولې دغه زموږ موسیقي همداسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب، دلته مسالې دوی دي. یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خلکو د سندرغاړو د نوازنده د دې خلکو دي. ځکه که ولس هوښیار وی، ولس پوهېدلی په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي، دا علمي زده کړي موسیقي. ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لسو دولسو خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي او موم برخه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم به توجه شي چې موږ نه پوهېدلو خلک پوهېدلو.
همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي. موږ ډېرې بیلګې لرو. زما په اصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وی او د لوړی ساتي خلق وی او هغه چی هغه د ټیټی ساتي وی دا بیل کو خلکو ته ښکار کو چیر دغه دغه موسیقي نه د پښتو موسیقي یا د زموږه د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سبا ډیر مختلف سوشل میډیا او دا کوم چې موږ رسنۍ دي دا کار کول شي دوی سره لکه خو چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړی به جواز به سره وته ویشته سندرې شیر به چخنه ورته ویدا شرم وای موسیقي به چروغه نه ورته ویشته بخي حتی بخي به پری خودونه په غزه کې نو د کار سندرغړی او څو نفر او څو سړی او چا به سندرې ویلې هغه به خند الله او سم پرندې پاتې هم زه هر خدای بخي استاد اول میر او استاد سرانګو دا لوی لسن رغړی یو سم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا هغه خواري وکړه یا فلک مثال که زه نه پویږم مان یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه خبرونه ته زما ډیر شوق درلر می غواړم چې ستاسو خبرونه لارې خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وی چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې به سن رغړی زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب مو کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړی
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را د لارې درسته نه ده سمه کړه دا سیل
ولنيسته موږ په یاري په پروپه مانخه خلک لرو د سی یو دوترینه چې خړی خلک لرو خو داس د اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې یو ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي حوصله وړي موسیقي ریاضت وړي منگخه په پښتونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو منگ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منگ دوی بر اورده کول شي منگ ته منگ ته لار خود لشي په موسیقي کې نه نیغه او سما او احساس دي در د موسیقي
خا ما سره یو پښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډي نیسي کرکتنی کوي کتاب چاپ شي به په کتاب کرکتنه کوي یو راپور ته شوی چې دغه ځکه غلطي و دغه ځکه مشکل مقالې پیلې کې دا شان کې زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کرکتنی ډلې یا غونډي جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل او سندره ویلي راځي په دې کرکتنه کوي چې خېویل کې خرابې ویلي داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو نو زر په کوم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د برنه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چېرته په دې پسې لګرنیا چولې و چې دا تاسو چې لګي دا څه کیسه روان کړی څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو د ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاءالله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا بډې اصلاحات مست راوړل
بشک
او دم د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو خو څو وړاندې
کړي سندرغړی په پدان کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړس بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې یادې لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه شته
نه 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 ما تر اوسه نه دلتلی ځکه زه کوی خو زه به چا دعوت کړم زه به ورغوښته به چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شي ما له تاسو داسې څه نه دلتلی خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا په دې ځوانه کې دا فکر ځوانو راټول شي دا کار په مخ واچوي نو دا خو دا ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مطلب شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي ته دوی رشته دغه تمبور دغه د سیتار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دغه ته یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینه د چې هغه یو هارمونیم لیکي هغه گئی هغه رباب هم غول شي هغه شپله هم غول شي زکه هغه تاغه لار معلومه ده هغه تاغه نوټسن معلوم ده او ته به ودا ده موږ خو بدبختی پدې کې د چې پکلی کې اوس اندر زده کو بس لا روپی خور کې ریګارډ کو
او بس تلته یو څور
بس مخه بس کل بلف کې مخه مخ شنو بیا
د کار بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دی کې د شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پیږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چهار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې دا د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه زه موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوسپن نو په دې کې یو غرض موږ دام مو چې د سندرغړې متوجه شي ځکه د سندرغړې موږ په دې باندې کار کړو زه د جناب استاد په شپه ورځ کې تقاضا خپل چې هیڅ دی چې بخې کوم مطالعه وکم یو لسه فيه مطالعه وکم
د نور هنرمندان په دم داسې
باید موږ چې د شعر پیژنو د ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې نو وو وایي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کار چې مطالعه نه کوي فکر سره نه
بلکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني ستا هنر یې اورېدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس موږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز وو
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې راځي کدی پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میراج الدین پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر اگزیرا کړ ته چې تک په دې لار کې زینو بیا په دې نه غلار په کلام شو نو بیا موږ سره ورو متوجه شو چې موږ به د سبدل وسط سندره مشترک شه دي سندره دا ټول انسان مشترک
بالکل
نو دې ته بیا د مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارسا لند پیغام څه دی چې هغه به څوک
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري دي ځکه به دا غیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعرانو سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي کاروان صاحب سره ناسته وکړي لایق صاحب ته ورشي جلان صاحب ته ورشي داسې عبدالله رفیع صاحب سره کینی ناستې پاستې وکړي نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وکړي نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانو دې پیل وکړي ان شاء الله په دوه درو کلو کې د تنتیجه ورکړي دوی به دا کامیابي هغه پورته ختلي
ډېره مننه شکر
استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامه خاشنایی د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت سره څه ډول او څه وخت رامنځته شو دا د تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایره یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې دا وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې کنه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا ذهن آرامون کی یا پام خبر گوش نواز آوازونه غوگونه نازوی. با چمبه وهلو که فیزیکی قوت دیر رول لری. کوچیان هغه کسان دي چې خپل چمبه جوړوي او خپل یې بیاوهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایره یا چمبه بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
مسپنسال ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاوو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به ولو غوبه اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهره وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي، او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم. او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهله باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به هغه مسله سپکې دی او چمبه به م وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې، کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلې، بس فکر به مې ورسره بدله ده، ډېرې مې خوښېږي.
په افغانستان
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غواک شي.
نوم یې والی جان جاربات اوسیدونکی یم. پخوا چې به کلي کور نه کې ښځې چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم ساده پوستکی به بس اتې غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلې.
احمد نن د لغمان ولاته دغه زنګولي مور په سي دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندي فلم واره کوسونه په باندې دي تر څو کې غون دغه ول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خاني خو وو خو وسم نه پیا دي چې هغه چې شنه جوړیدل سره کم ته وکنه.
نو محمد عارف ته د غزنده ولایت ته ما مخره غر دي ګر دي وړې دایره نه دی ماغه دی وړې وړې انجنی بندلو به کوي تر دې نه پورته به نور چې نه دلیدل.
د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال له بهر لکه د غومبو سوځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتې آینې پر امسا پورې وهلې. کړنګ کړنګ سو. له بهر یې د کوټې منځ ته سر ور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چیغه په خود کړ. مخې پسې ور واړاوه. د چنار لمنځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمش کېدلې وه. څرخې وڅرخوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشی ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله. سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
بخار کی بکریا نور څنګه ورکو؟ بخار کی بکریا څنګه ورکو؟
بدی خار مین روزگارو دل کمین په پیسو. بدی خار مین روزگارو دل کمین په پیسو. بدی خار مین روزگارو دل کمین په پیسو.
تاسو به د هارون بادشاہ لنوم سره مخ آشنایی. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړي چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
झूठा वादा कर
آج ہماری عمر بڑھا دی, آج ہماری عمر بڑھا دی, آج ہماری عمر بڑھا دی, جھوم کے جب رندوں نے پینا دی, رندوں نے